السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2000 شلم کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده ملیحه مرزا ده او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په امریکا کې د کورونا وبا پر مهال د ژوند په حالات د ځانګړي ریپورت تر څنګ 19 پروګرام د کرکې په غاړه لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه له شاهین ونیږي.
ستړي مشه د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غسیمه پرانځي او خلک خپل کورونو تستانه کی. د بلوچستان حکومت هیله څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شمن لارې به زر د تګ راتګ لپاره پرانستل شي او ایراني او چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د دوو کسانو د بندولو او یو شمېر نورو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غسیمې پرانیزي او خلک د پریک دی چې خپل کورونو تستانه شي. د جرګنن په بنو کې شوه چې تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. جرګې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیرو شپږو کالو بې کور کړل شوي خلک د خپل کورونو تستانه کړي، د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسیدونکو ته د ډومیسایل او شناختي کارډونه ورکړي. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي د نومونو خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د تخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان حکومت هیله څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لاره به زر د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په دې اړه تیر مازدیګر په کوټه کې د صوبې د کورنیو چارو د وزیر ضیاءالله لنګاو په مشرۍ یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د سیمې استازو د کاروباري اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. د غونډې یو برخوال د کرکټ وزیر زمرک خان اچکزي مشال لیډو ته ویلي چې لاره به زر پرانستل شي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره به د وفاقي حکومت سره خبرې کوي. دا پوله د کورونا وبا له کبله له تیرو پنځو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده چې پر ضد دواړو خواو ته ولسونو احتجاجونه او قهرجنې مظاهرې کړي دي. په دې مظاهرو کې خلکو ته ځاني تاوانونه هم اورېدلي دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د فوج د یو بریګیډیر په ګډون درې پوځیان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکتري مشال لیډو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لدا سیمه کې رامنځته شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دغه ډله ادعا کوي چې په برید کې درې امنیتي سرتیري وژلي دي. نن په پښتونخوا کې د بابړې د شهیدانو ورځ نمانځل کیږي. په دې اړه عوامي نشتل ګوند صوبې او ضلعو په کچا د یاد غونډو را جوړولو تابع کړې ده. د ګوند په وینا په 12 اگست 1948 کې د چرسدې په بابړه کې د هغه وخت د مسلم لیگ حکومت په حکم په یوه لویه جلسه په ډزو کې تر شپږو سو زیات پښتانه وژل شوي وو. دا مظاهره چان د خدای خدمتګار تحریک د مشر او عدمي تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان او دغه د ملګرو د نیول کېدو پر ضد راوتي وو. د پاکستان ریاست تر اوسه دغه وژنو پلټنې نه دي کړې. او ایرانی چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د دوو کسانو د بندولو د یو شمېر نورو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عدلي بیان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایران نجاده آسټریایي وګړي مسعود مصاحب ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. آسټریایي ورځپاڼې کوریر خبر ورکړی چې 3 او 1 کلن مصاحب هغه مهال نیول شوی وو چې د 2019 کال په جنوري کې د یوې روغتیایي پروژې په اړه ایران ته د تللي پلاوي بشري کوله. د آسټریا د بارونو چارو وزارت وایي مصاحب ته د رسیدو اجازه نه لري. اسماعیلی دعوه وکړه چې د شهرام شیرخانی په نوم بل بندي کس د برتانوي استخباراتو لپاره کار کولو او دته هم د 10 کلن بند سزا اورول شوې ده. په یوه وخت کې د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې له بهرنیو استخباراتو سره په تړاو یو شمېر نور جاسوسان هم پیژندلي او نیولې دي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوی خبریالی عروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالی کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم عروج اقبال تر خپل مړینې وړاندې پولیسو ته د خپل خاوند خلاف شکایت کړو چې هغه ورسره بد چلند کوي، خو ریپورټرز وداؤټ بارډرز وایي عروج د خپل کار له وجې وژل شوی ده. په پاکستان کې خبریالان او ادارې دریز لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالۍ لپاره خطرناک دی، خو حکومت بیا وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لانی سیاجمل پر رپورٹ کې اورو.
خبریالا عروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وشل شوی و. ریپورټرز وداؤټ بارډرز د عروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغه خپل ورسپاڼه پیلول غوښته، خو پخانی خاوند دلاور علي وشله. که څه هم دلاور په ځان لګیدلي تورونه رد کړي، خو د بې پولې خبریالانو سازمان په خبره عروج لمړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د ریپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د عروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بے وسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم پتیر او پینزلس اتلس کالو باندې نظر واچو، نو د یو سلو دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دننه نه کوي. لیکن بیا هم چې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي، دغه وخت کې ژورنالیستان سره په شا څوک هم نه دی ولاړ. حکومت دلچسپي نه اخلي، نه صرف موجوده بلکې تیر شوي حکومتونه هم که چېرې دي دلچسپي اخیستي وه تیرو تیرو حکومتونو، نو کېدای شوه چې عروج اقبال به نن زموږ په ترمنځ وه. کېدای شوه چې هغه چا نه وژلې، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني، نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي عروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار له بچې وشل شوه. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار له بچې زربل شوي، تختول شوي دي او دغه سي سړي خبریالان وشل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وايي پاکستان اوس هم د خبریالۍ لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي، هغې د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغې ته دړاکې ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې، او دغه شان په دې باندې د استخباراتي ادارو د انتظامی ادارو د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د رپورټ لمخې پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز پیاوای په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او اغې ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
د ملټنټس طرف نه هر چا ته تھریډس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو یو وخت کې ډیر زیات. هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوی دی، تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی. نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنټ دی دا لکه زه وایم چې ډیر زیات فیوریبل دی. واقعي په دې گورنمنټ کې د تیرو گورنمنټس نه ډیر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا ګروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د گورنمنټ دا خیالي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې یو میډیا ګروپ کنټرول کوم یا به اینکرز کنټرول کوم، نو زما په خیال هغې ته هغه هم زور نه رسي او چې کم لاندې ورکرز دی
اغیته
زور زیات روان دی.
جاوید عزیز وايي باید خبریالان متواسن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم لګړو مشکلاتو خوندي پاتې کېدې شي. ریپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې د اپریل په 22 په خپل کلنی ریپورت کې لیوسل نه او یا هوادونو څخه پاکستان په یوسل 1500 نمبر راوستي وو. ویلي وو چې دلته ډیر داسې مثالونه شته چې پوځي او ملکی ادارو ځنې خبرونه بندي کړي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په دې هیواد کې دا مهال د بیانونو خپرولو اجازت شته، خو خبریالان بیا دغه پلټنه کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کومه خبره ده چې د بیان ازادي سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا مهال یوازې د بیانونو خپرولو اجازه ده، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغه زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنی نشي کولای. د پلټن لپاره نه خود مالکان لخوا سہولتونه ورکول کیږي او نه خبرلان په دې اړه پوهه لري.
په پاکستان کې د زنو وشل شو خبريالانو د پیښو د پلټونو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره دا غي څه خاص نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائما کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وشل شو خبريالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د وپانی لمخي په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه یو شپته خبريالان وشل شوې دي. بلخو د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی وو چې مطبوعاتو خبريالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره ځانګړي راپورونه لرو. یو رپورت وو چې په پاکستان کې د وژل شوی خبریالې په اړه انیس اجمل تاسو لپاره رپورت تیار کړو. په دې کې تاسو د ریپورټرز وداوت بارډرز د څرګندونو په اړه اوریدلو. ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د وژل شوی خبریالي عروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د هغې کورنۍ اوسم د انصاف په تمه ده. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ستاسو لپاره ځانګړي راپورونه لرو، خو په خبرونه کې څه تکنیکی مسلې راغلي دي. تر څو چې هغه سمیږي نو خپل خبرونه به جاری وساتو. د کرخې په غاړه پروګرام هم موږ لرو. پای کې تاسو به واورئ چې د کال 1943 د اګست په 12مه د عبدالقیوم خان په مشرۍ صوبایي حکومت د 400 په بابړه کې د خدای خدمتکار تحریک په غړو ډزې وکړې او شاوخوا شپږ نیم سوه مظاهرچیان یې ووژل. دا ورځ د پښتنو په سیاسي او تاریخي بهیر کې د تورې ورځې یا پښتنو د کربلا په نوم پیژندل کیږي. د کرخې په غاړه پروګرام کې په دې موضوع بحث شوی دی. په خبرونه کې افراسیاب خټک، پروفیسر سمیع الدین ارمان او ډاکټر درویش افریدی برخه اخیستې ده. شاهین بنیری ورسره د بابړې په تاریخ او دغه پیښې په اړه خبرې کړې دي. اوبه هم تاسو ته درواورو. خو ترسو د مشال ریډیو د تکنیکی مسئلے حل کیږي یا پوری مونږ کوشش کوو چې زر تر زر د خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے، لوستے او لیدلے شئی.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی کورونا وایرس اوس د نړۍ نږدې هرې برخې ته رسېدلی دی. امریکا هغه هیواد دی چې په کې دا وخت جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د دې وایرس ته ناروغانو شمیر تر بل هر ځای زیات دی. د روان کال په مارچ میاشت کې په امریکا کې وایرس په ډېرې تیزۍ سره خپرېدل پیل شوي وو. د دې هیواد یو شمېر ریاستونو د وبا د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي چې په کې لاکډاون هم شامل وو. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې وروستیو کې په ورجینیا ریاست کې وو او د هلته د کورونا وبا د خلکو په ژوند او داوی په اقتصاد د شوی اغیز پاړه د ځانګړي رپورت جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
اوریدونکو، د امریکا د ورجینیا ریاست له سپرینګ فیلډ سیمې څخه عبدالحی کاکړ سلامونه درته یم. امریکا د نړۍ په هغو هیوادونو کې دا چې پکې کرونا وایرس ورځ تر بله زیاتېدو دی. امریکا 50 ریاستونه لري چې ورځخه ورجینیا هم یو ده. څو میاشتې وړاندې په ورجینیا کې وایرس ډېر په تیزۍ سره خپور شوی و. وروسته دلته حکومت، یعنی د دې ریاست ګورنر او چارواکو، دلته پورا لاک ډاون وکړ. یعنی دکانونه، مالونه، دفترونه، سکولونه، دا هر څه یې بند کړل. بیا وروسته ورو ورو چې کله د وایرس د ناروغانو شمیر په کمېدو شو نو د هر څه خلاصېدو ته اجازه ورکړل شوه. په دې خبرونه کې به زه کوشش کوم چې تاسو ته هغه اړخونه ښکاره کړم چې کرونا وایرس دلته په ژوند، ژواک، کاروبار، د خلکو په رویو څه اغېز کړی دی. زه د سپرینګفیلډ په مال کې یم. په دې مال کې شاوخوا 130 دوکانونه دي چې واړه او غټ دي. پکې رېسټورانونه هم دي. دلته ډیر زیات را شوې ځکه زه په فهم راغلی یم. څو کاله مخکې ډیر را شو، خو اوس دا ځل چې راغمه بالکل بڼه بدله ده. دلته که تاسو ګورئ هر چا ماسک تړلی، واره لغه هر ځای تړلی وي. او زه اوس د رېسټورانټونو په برخه کې یم. اته اته لس لس فټه خلک له یو بل څخه لري دي. په ځکه باندې داسې نشانونه جوړ شوي دي، سپراغه باندې دوه سړی جوړ شوي د تیر نشانونه ور کړی وي او په لیکلې وي تاسو شپږ فټه فاصله ساتئ. بل په دې رستورانتونو کې د دکاندار او د ګارد ترمنځ اوس یو پرده راځړول شوی ده چې او دواړو ماسکونه تړلي وي او له دې سره سره ځینو ځایونو کې شیشې هم دي او دوی خبرې کوي او چې کوم ضرورت وي دغه مطابق ورته سودا یا څه خوراک یا څه ضرورت یې غوي. بل خوا ته د صفائی والا لګیا ده، له هغې سره دا جراثیم کش دوا ده او هغه چې څنګه خلک ولاړ شي نو هغه پر وپاشي. شاید د مارتل تزما پر لاس باندې دوا پاشي کولای شي ځکه چې دلته هر څوک غواړي. نو دا بیا چې دا لږ تیز دی نو زه به دلته ستاسو دپاره بل راوړم. نو دا اوس لاړله او زما دپاره بل راوړي. تھینک یو. دا اوس دی یو دبای خلاص کی او دی کې ټیشوګان دی. دلته په امریکا کې ډېر داسې خلک شته چې انګریزي هم نه وي زده، نو خو دا خیال وي چې د خلکو دلته د ټولو انګریزي زده. خو دلته له ډېر زیات کومه خلک راغلي وي په تېرې بیا له دې لاتینی امریکا او له نورو سیمو، نو هغه په انګریزي نه پوهېږي. دا اوس هم ما سره دا په اشارو غږېده انګریزي نه وزه زه. خو دلته یمه دا مختلف رستورانتونه دي، پکې مکسیکن رستورانت دي کنه جاپان غوي دي چاینا غوي، دا مخامخ افغان رستورانت دی. د دې له مالک سره ما مخ خبرې کولې ده، انکار وکړي چې خبرې نه کوم او هغه د پنچیر دی. ډېر راته وویل چې دلته ډېر زیات اثر شوی دی په کاروبار باندې. ما پوښتنه وکړه که څنګه دلته کرونا وایرس له مخه به دلته زر کسان چې دي هغه به ګراکان راتلل، خو اوس دروازې 200 دي. د ویل د هفتې پر ورځ به ډېر زیات یعنې د خالي پر ورځ به ډېر زیات خلک راتلل، اوس هغه هم کم شوي دي. بلکې دلته به دې مال کې د مال چې کوم انتظامي چارواکو دي هغه دا وخت هم بدل کړی دی. وخت یې داسې بدل کړی دی چې سهار له یولس څخه تر اوو بجو پورې دکانونه خلاص دي، یعنې د دې کم وخت لپاره. او بل لازما څنګه ته اوس ډېر زیات ماسکونه خرڅوي. هاي دا اوس یو ښځه راغه هغې ماسک خوشته او رنګارنګ ماسکونه دي، مختلف ماسکونه دي او په پلاسټیکونو کې بندې خلاص دي. دا داسې بتان جوړ کړي د هغو پر مخ هم ورتړلي دي خلکو ته نمایش وسي او هغه واخلو. یوه ښځه ورغه هغې واخیستل خو هغې خپل چې کوم ماسک جوړ کړی دی هغه له بنې نه جوړ کړی دی.
It's
pretty good. Yeah. We have one location here in Fair Oaks, and then we have one at Tyson's on the day. Sometimes we're busy than others, sometimes we're slow day. Those are the ones that are in the mask. They are in the mask. They are in the mask. And they are in the mask. And they are in the mask. They are in the mask. They are in the mask. What is it? Where are you from? اچھا دلی سے آپ؟ اچھا سر، یہ سر دا یو وڑا گوندی کوکا لگولے وا پدی کے دا زنجیرونا او غاڑ گئی او دا مختلف جولری سامانو نہ خرچول نو زما پتن ہوکا نو دای وے چی دلتے یعنی پخا سل پی صدا کم کاروبارو سلس پی صدا دی دا حالت دا ٹھول دی کو زبدی دکان تور زما او دی دکان مختے شزا ولیاڑا دا او هغه ښځه چې دا سیل دی ته ولاړه ده چې خلکو ته ووایه چې لاسونه په دوا ایفو دغه واسه نو زه به اوس ورسم.
سینیټایزر
یا
اوکے
اوس دې ښځې سره ما خبرې کولې دې سره یو کیلکولیټر په شان یو شی پروت دی. اول کې ما ته وویل چې ته به لاسونه و دغه کې دا دې ما اوس دا خپل لاسونه باندې دغه واچوله دغه کش دغه او بل دا ما ته وایي چې تاسو چې دلته یو دغه شو مال تاسو ولیدا خلک شمیرې وای دا په دې شمیرو چې موږ غواړو چې ډیر خلک په یو وخت نه نوځینه وای دا وخت اوس مثال په یو وخت دلته نه دیش کسان چې دی هغه اجازه ده نو وای اوس دومره کسان نه دي نو څنګه ډیر زیات چې کله نه ډیر پوره شي نو بیا د نورو خلکو ته اجازه نه ورکوي. دلته په دخل باندې څه دي کوم رویا ده هغه هم بدل دی. دا زه پرون دم دلته راغلی وم، دا زه دلته راغلی وم ماته یوه اور بیا هر کله درته وایي نو ما وې ته څومره ښه ذهنه یې چې تازه بیا وپېژندلم. دلته هم دا نشانونه لګېدلي دي چې شپږ فوټه به له یو بل څخه لرې اوسو. زه پر هغه ځای ودرېدم، لیکلي دي پلیز سټینډ 6 فیټ اپارټ، یعنی تاسو مهرباني وکړئ شپږ فوټه له یو بل څخه لرې اوسئ. پرون چې ما کله سودا اخستل نو یو سامان چې ما څنګه چشو تر مالو مخ څکم ګراکو هغه لاسونه ته شو نو هغه د دخل ولای واره راغه او ټیشو پیپر او دا ټول پرومشن وای زدا دوايي د صفای کوم جراثیم نه پرو ځکه چې ورجینیا ریاست کې چې دی هغه کې په دې تیر ورځو کې یو ځل بیا د کرونا وایرس شمیره زیاته شوې ده. دا بس اوسنه د پیسې ورکې او ما ته وایي چې کارډ واپس واخله. اوریدونکو زه عبدالحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوریز په امریکا کې مو په امریکا کې امریکا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې اوس هم پکې کرونا وایرس په ډېره تیزی سره خپریږي. په تیره بیا په ټکساس کې په کالیفورنیا کې او په فلوریدا په دې سیمو کې زه په ورجینیا ریاست کې سیدا لاغز ډېر لري دی خو دلته هم شمیرې چې دی هغه په زیاتېدو سوي دي. دلته هم لاکډاون سوی او لاکډاون ختم سوی دی. نو زه دلته ګورم تاسو ته د ورجینیا یو سیمه د سپرینګفیلډ هغه کې یو مال دی په هغه کې مې تاسو ته دروښول چې پر کاروبار باندې څه اثر پرېوتی دی, ګراکان څنګه ترله تېروي او خلک څنګه برخورد کوي. نو دا خو مې صرف دا کاروباري اقتصادي اړخ د مال دروښوي. نو که تاسو د دې مثال واخی نو تقریبا په ټوله امریکا کې دغه حال دی. نو بل پړاو کې بیا په بل اړخ باندې خبرې کوو. اور جب کو اس یو بل اړخ ترازو په نړۍ کې یا په امریکا کې په تیر بیا د ټیکسیانو کاروبار چې دی دا یو ډیر غټ صنعت دی. دلته په تیر بیا په دې دی چې دلته کوم بسونه دي او میټروګانې داسته خو هغه سینې دي لکه څنګه په اروپا کې دي. نو زیاتره خلکو تکیاس دی یا په خپل ګاډو ده یا په ټیکسیانو ده. په ټیکسیانو کې بیا یو ډیر غټه کمپنۍ دی چې په نړیواله کچه ډیره مشهوره ده, هغه اوبر ده. خو چې کله دغه کرونا وایرس خپور شو نو له دې سره چې لاکډاون وشو نو ډیرو خلکو په ټکسي کې تګ ته زړه نش کولی. له دې سره په دې کاروبار باندې هم ډیر اغیز پرېوتی دی. نو اوس په دې ټکسي کې ځم که څه هم زما د هوټل لمازه خبیخي د پښو لار ده. اوس دې لپاره ځم چې تاسو ته دا غم یو جلک تشکاره کوم چې دلته ټکسان څنګه دي. نو زه اوس دا دی بک کوم, دا دی زه اپلیکیشن ته لاړم, په هغه باندې ما دا بٹن والا خپل ایڈریس مو ورکی. ماته یو دم یو میسج راغی پر سکرین باندې وای چې تاسو په هر گاډی کې زین استاد په مخ باندې تاسو ماسک خامہ خطر لري. وی دا کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید که تاسو کرونا وایرس علامات لري نو بیا سفر مکوي او چې موټر کې کښینې نو خامہ خاله اوبر پالیسی ده تاسو په ماسک تړی او تاسو یوازې هغه وای چې شاپ سیټ کې کښنستلای سینو د مخ سیټ ته نه کښنستلای او کڑکی چې دی شوشې چې دی هغه به بند نه ساتي او خپل لاسونه چې دی هغه چې په موټر کې کښینې په سینیټایزر یا په جراثیم کوچ دوا واسطه. نو زه به اوس دا کنفرم کوم او ما ته به ټیکسي راځي نو اوس په ټیکسي کې کښینو نو دا به وګورو چې پر دې دغه باندې څومره عمل کېږي. او دا د ما ته وویل چې په اوه منټه کې به چې دی هغه راځي او بیا دلته دا نقشه مور کړې وي ټیکسي په کومه کومه لار راځي نو تاسو په خپلو سترګو لیدلای شئ. دوی سوزه دا هر څه وینم چې زما ټیکسي دا وخت پر کوم ځای دی. هلو هاي عبدل هاي
او Are you reporting on the coronavirus?
Oh.
Well, I mean, for me...
Yeah, personally.
Uh-huh. I mean, it was... I switched. I did only food delivery.
So, I was here for a taxi. I was here for the first time. I was here for the دوه سینیټایزر زما څنګ ته ایښتي. ما خو اول لاسونه په صفا کړل او په دوه ځای کې کښېږدو. دلته چې کوم ټیکسي ډرایور دی هغه راته وایي چې د کرونا وایرس له وجې څخه د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. خدای وایي چې ما دا کار وکړي چې زما سواریانو په ځای باندې بیا داسې وکړي چې دغه ته ما ځان واړولی, ځکه چې هغه وخت کې کورونو کې خلک بند وو نو هغو سوداو ته ضرورت و نو دوی به آنلاین سودا ورته وویل. نو دی بیا لاړه دي او د ځان رجسټر کوي په وکلو کې چې سودا وي ورکې. نو دی بیا وایي چې زه سودا ته لاړم. خو زده ما پوښتنې کوي چې په چک ریپبلیک کې څه حال دی, یعنې له کومه ملک چې زه راغلی یم یا هلته اوسېږم. نو ما ورته وویل هلته کنټرول دی.
Different ethnic groups, different ideas, different geography. We are just different everywhere. There's no similarities on America. There's the front door here.
But that's fine. That is the taxi rakusoma. They said it at all. It's a ته به ډېر حیرانه یې چې په امریکا کې د کرونا وایرس چې کوم د ناروغانو شمېر دی ډېر په تیزۍ سره په برازي نو ما ورته څو وجه څه ده وجه دا ده چې موږ ډېر عجبه خلک یو په دې چې دلته ډېر قسمه قسم قومونه توکمونه ژبې ثقافتونه ملکونه ریاستونه ډېر دي نو په دې وجه زموږ سره ډېر زیات فکرونه ایډیا زیات دي نو بس موږ ډېر عجبه لک په نورو شانو قسم له نورو مختلف وي نو په دې کې مختلف وي د ورته ډېر خلک دي هغه سر ماسک مني نه ماسک نه اغوندي ډېر خلک یې بیا اغوندي خو بهرحال ما چې څومره خلک لیدلي دي زیاتره اغوستي دي او چې کوم لاشونې ورته سوي دي هغه کوي بیا به زه هوټل ته ځم هوټل انډسټري باندې هم ډېر اثر کړی دی که تاسو پخوا په هوټل کې اوسېدی یا اوس په هوټل کې اوسئ نو د کرونا وایرس له مخه په هوټل کې اوسېدل او تر کرونا وایرس وروسته په هوټل کې اوسېدل د ځمکې او آسمان فرق دی د هوټل انډسټری ته ډېر غټ تاوان رسولی او هلته چې کوم خدمات به خپلو ګاهکانو ته ورکول په کوم ډېر برخود راغلی زه اوس به د هوټل په اړه خبرې کوم زه چې په کوم هوټل کې اوسم دې ته زه مخکې مرابلو خو دا پخوا هوټل کې به ډېر رش و ډېر خلک به و د دوی چې کوم ځای جوړو هغه بل ځای ولې اوس دی کښنی کوټې ته راغلی دي څنګه چې په دروازه ورن نوازي نو حالته بیا قسمه قسم لاښونې کړي لکه اوس ما مخې ته لیکلي دي شپږ فوټه فاصله ساتئ ماسکونه وتړئ تاسو به چې دی هغه نژای یا پرنجای به څنګه کواسم بیا به څنګه ټیشو نیسئ او دلته چې کوم موشته به پخوا ناشته راکول ډېره غټه قسمه قسم خوراکونه به هغه بیخي بنده سوی دی وړوکي لفافه کې یو د اوبو بوتل سره وړوکی کیک او یو کوچنی پیسټری وي هغه درته درک دلته یو سمینګ پولم ستا خلک بدل تلمبېدل لامبو هغه هم بند کړی دی ورنو د کرونا وایرس ته وجې بند کړی دی صفائی هر ورځ په هوټل کې نه کوي نو زه به اوس دې هوټل ته ورننوځم دا لفټ وو دلته ډېر کم خلک دي دا لفټ ډېر زر راسي کنه او زه به خپل فلور وم دلته چې کوم مثال په خبر هر ورځ به کوټه چې دا غو صفای ولا راتو صفا کولې اوس دا شرط یې شې دي چې درېش کې وکې نو درېش کې ورسته به تاسو کوټه صفا کوو نو زما د کوټې درېش کې اوس به ونن به راتلو او صفای به کوله بیخی دلته صفایی کمه سوی ده او دوی دلته چې کوم ګاهکان دي کمرې هم زیاتره خالی دي ځکه چې سفرو باندې بندیزونه دي خلک زیرا ځینه او خلک چې دي هغه په داسې ځای کې له اوسېدو ویرېږم یو خو له سفرو ویرېږم او بل په داسې ځایونو کې ویرېږم خو بهرحال دوی بیا پوره انتظامات کړي وي دا اوس هم زه د صفایي دغه وینم دا رغړی چې دوی هر قسم لوازمات پکښې دي او په دې کې هر قسم جراثیم کشتي تولیاوې پرتې دي د چټونو دي دا د اوسې کمره کې صفایي هم روانه ده زه به پوښتنه وکړم. هلو څومره هوټلونه دي پاغه کې هم دا غسې دي ناشته بندې سوي دي سویمنګ پولونه بند سوي دي دلته جم دی جم بند سوي دي او کوټو کې صفائی سي دا غزر زر نه کیږي او څو شپې بعد کیږي ریسټورانټونه بند کړی دي کنه پاغه کې ریسټورانټ خوراک شاک نه سي کوي بس یوازې ما یو ورځ ورتول سي دلته تاسو یوازې کټونه چولې دي بس خلک دراځي او سي د شپه تیروي دا په خوا پرنګ خدمات خدمتونه نسته نو دا مې یوازې د هوټل او ښکار کول دا ټول هم دا غسې دي نو به بل اړخ ته هم ځو پر مخ به ګورو اوریدونکو شپه 13 بل ورځ فایل سوا زه له هوټل راووتم او د واشنگټن پر لور مې اراده ده او ګورو به چې کرونا وایرس د ژوند نور څومره اړخونه اغېزمن کړي دي او زه دلته ټکسي ته ولاړم زه اوس له موټره راکښته شوم او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې یم دلته زه وینم موټران بیخي کم دي ځکه دا پلازمینه د دلته دفترونه ډېر زیات دي غټ غټ کاروبارونه دي نو د کرونا وایرس له وجې ځکه چې کوم په نړۍ کې له کوره زیاده کار کولو کوم رجحان جوړ شوی دی هغه دلته هم دی نو دلته ډېر کم تعداد کې اوس خلک لیدل کېږي
د کال 1947 د اگست په 12مه نیټه د عبدالقیوم خان په مشرۍ صوبایي حکومت د چارسدې په بابړه کې د خدایي خدمتکار تحریک په غړو ډزې وکړې او شاوخوا 1500 مزاحیت شانې وژل دا ورځ د پښتنو په سیاسي او تاریخي بهیر کې د تورې ورځې یا د پښتنو د کربلا په نوم پیژندل کیږي. نن پرې د کرښې په غاړه پروګرام کې بحث کوو. په خبرونه کې افراسیاب خټک، پروفیسر سمیع الدین ارمان او ډاکټر درویش افریدی د مشال ریډیو میلمانه دي. کوربه شاهین بنیری دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. نن به یو ځل بیا واورو. د کرښې په غاړه،
د کرښې پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو، د 12 اگست او کال 1908 سال وختم د پښتنو په سیاسي تاریخ کې یو تور ورځ ګڼل کیږي، چې په دغه ورځ باندې، یعنی په 12 اگست 1908 سال وختم کې، د چرسدې په بابړه کې د ځواکونو لخوا د 600 زیات پښتانه مظاهره چیان چې د عدم تشدد پلویانو، چې په جمهوریت طریقه باندې او په انساني طریقه باندې د خپل حقونو د پاره आवाज چته وغه او وجل شو. په 12 اگست باندې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دغه ورځ منځل کیږي. دغه ورځ سوا د واقعیا سوا د دې تاریخي اهمیت سدي، او بیا به د دې جایزه اخلو چې د زور او مزاحمت کم تړون دی په دغه سیمه کې چې را روان دی، او تر اوسه پورې هم دغه شانتي پیښې کیږي. ماورای عدالت وجنې چې هغه د قانون نه پرتی. نو په دغه تناظر کې به په دغه پیښه باندې خبرې کوو. مسره دوا قدرمن میلمانه د ایډورډس کالج پیښور پروفیسر، لیکوال او څیړنکار سمیع الدین ارمان صاحب د خبرونه کې برخه اخلي. ارمان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ډیر مننه جی. ما سره به جی د پیښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر درویش افریدی صاحب هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب، تاسو هم ستړي مو شوې؟ ډیر مننه،
تاسو ستړي مو شوې.
ډیر مننه جی. دې خبرونه کې به جی مونږه د سیاسي او سیمه ییز چارو د نوموړي کارپو افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. د بابړې د واقعې د عینی شاهدینو انټرویوګانې به مورو. پیل به کوو د ارمان صاحب نه. ارمان صاحب، په 12 اگست باندې د بابړې چې کومه المیه ده، یا پښتانه وته کربلا وي، د پښتنو د کربلا په نوم باندې پیژندل کیږي، دا واقعا سوا کې لګ راته وایي، د تاریخ د پلوا څه شوي په دې ورځ باندې، دا ولې اهمیت لري زموږ په ژوند کې؟
زه بلک شانتي د دې واقعي پر اپیخېدو کې چې کم کم عناصر شامل وو، یا کم د هغه وخت سیاسي پس منظر او پیش منظر او هغه کې یو څو نکات راوچت کما. یو خدا وا چې د هندستان د ویش نړوان دی په 1908 وختم کې، چې دلته کوم حکومت جوړ شوی و، نو هغه د خدایي خدمتګارو حکومت و، او ډاکټر خان صاحب په هغه کې دغه وزارت اعلی و. دلته چې کوم سیاسي صورت حال جوړېدو، او د مسلم لیگ د خلکو، د جناح صاحب او د قیوم خان، د هغه ټیم د وزیر اعظم د لیاقت علی خان، دا غي په ګډ جوړ باندې چې کوم سیاسي آثار دي زمونږ سره، آرکایوز دي د هغه وختونه دي، نو په هغه کې داسې محسوسيږي چې د هندستان د ویش او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د دې حکومت د ماتولو خبرې اترې چې کوم دي هغه شوي وي، او خطونه لیکلي شوي وو. د دې واقعي نه دوه میاشتې مخکې، د جون په میاشت کې، باچا خان د جنوبی اضلاعو په دوره باندې د خپل سالانه ترتیب مطابق تلی و، هغه په کوهارت کې گرفتار شو. ورپسې میاشت کې په جولای کې ولی خان، بلکې هم په جون کې ولی خان، هم په جون کې هغه هم گرفتار شو. په جولای کې د گورنر لخوا یو آرډیننس جاری شو په جولای 1908 کې، یعنی د بابړې په خنه دلا شوه، او پښتون رساله باندې پابندي ولګي. دا خدایي خدمتګار تحریک چې کوم دی هغه غیر قانوني وګرځول شو، او کتابونو مستند او آثار لیکلي دي چې د خدایي خدمتګارانو د لیډرشپ زر کسان هغه په جیلونو کې وو. پر ډاکټر خان صاحب حکومت ختمولو کې دا دوه خبرې وې، چې یو خدای د پاکستان د بیرغ د اوچتولو د پاره نه دی حاضر شوی، حالانکه تاریخي آثار دا وایي چې کله دی په 15 اگست 1908 وختم هغه پروګرام تراتلو نو دی اغه نه منکړی شو او بیا رستو د دې حکومت اته ورځې پس په 22 اگست باندې ختم کړی شو او داغه نه بعد بل حکومت چې پاغه کې قیوم خان مشر کړی شو. دلته د صورت حال شوه او باچا خان چې کوم دی نو هغه په جیل کې دی, ولی خان په جیل کې دی, پښتون رساله باندې پابندی و لګې دا, خدایي خدمتګاران چې کوم دی غیر قانوني آرډیننس د گورنر لخوا جاری شو پاغه کې دا ویلی شو چې دا زه د قائد اعظم د هدایاتو مطابق جاری کوم او دا غي په تحت باچا خان گیر کړی شو. خدایي خدمتګاران چې کوم پاتې وو هغه په مرکز کې راغون شو صدریاب کې هغه یو اجلاس وک او هغه ویل قراردادونه یې پیش کړ چې هغه خلاصه دا وا چې کچره په باچا خان دا کوم الزام لګیدل دي نو اخو مونږ ته دا وایي چې په پاکستان په انسازي سملې کې هغه پېښوي دي او الته حلف اوچت کړي دي نو هغه خو مونږ ته داسې نه دی ویلو کده پاکستان د ماتولو هغه کوششونه کوي کدا په د ثابت شو بس مونږ خپل ټول ملګری خدایي خدمتګاران څونه چي دي مونږ د باچا خان پریږدو. او بل خبره پدې کې دا وکا چې په عام عدالت باندې آزادانه عدالت باندې د دې تحقیقات وکړي شي. او بل یې دا وی چې د دې تمام صورتحال خلاف به مونږه د خپل حقوقو او عدالتي کاروایي لپاره په دغه رس باندې د غازی ګل بابا جمعه او د میا فصیح الدین د اجرینا یو مارچ کو خپل خبرې اترې بکاو او دنیا ته یا نړۍ ته خپل کاموال او خپل فکر به وړاندې کوو چې بیا دغه واقعیه را پېښ شو. په دې باندې ګولې ورول شوې او نه صرف ګولې ورول شوې بلکې د دې دراتګ لارې هم بند کړې شوې وې, حالانکه بیا هم تاریخ او شاعری او د هغه وخت آثار چې مونږ څېړنه کوو نو دا ښکاریږي چې د اویا زره شپېته زره پورې خلک سره د پابندیانو بیا هم دلته کې راجم شوي وو او په دې چې کومې ګولې وورې دي نو د هغه وخت وزارت د دوی نه د هغه ګولو قیمت هم چې کوم دی هغه
د جرمانی
په تور باندې
اخیستی وو. دی واقع ته برازو او جی دی واقع ته ارمان صاحب بخنه غواړم, دی واقع ته برازو بیا به دا واقع دی باندې به خبر را تکوي چې دا واقع سو شو ست تاریخي شواهد چې تاسو د نظر تیر شوی دي تاسو په مطالعه کې راغلي دی خبره توای زبر ډاکټر درویش افریدی صاحب ترا شما. ډاکټر صاحب ست تفسیر په کوي چې دا د بابړه آیا ختم شو په 12 اگست 1970 ختم کی کنه بابړه وسم روانه ده خوره شوی ده
د بابړې واقع چې کومه وا هغه بنیادی توګه د دې هغه د ریاست او بیا د پوره ریاست کې چې کوم مشت ورکی کامونه دي دا غوي د سرنوشت غوي د تقدیر هغه پیل وو هغه دا خود له چې تاسو ته پراتون کې کې څه پیښیدون کې دي او څه بکیږي
جی
ځکه چې د دې ریاست چې کوم چارواکی وو یا هغه د دې ریاست چې کوم مقتدر کامونه وو تاریخ کې پنجابي او پنجابي سره په الاینس کې په اتحاد کې بیا مهاجر وو دغه د هندستان راغلي خلک نو دوی به شي لکه د نور قومونه بنگال غټ قوم وو بنگلاديش اوسیدونکو چې کوم بنگاليان وو هغه د ټولو نه غټ قوم وو بیا سندي بلوچ پښتون سرایکي دای به شي د غوی غشتونې د غوی وجود یې منلو ته تیار نه و د ریاست د دې ریاست چارواکي او هغه د ریاست چې کومه پالیسی ده یا هغه سوچ ته دا غي یو تسلسل سره تر نن ورځې پوری مونږ وینو چې هغه د دوی د دې وړکو کارمونو اوس وړکی شو بنګال چې بیا شولو نو دا هغه نور څو په اقتدار کې د شریکولو هیڅ یو هغه نه لري اراده نه لري
جی.
نو بابړه هغه چې بابړه واقع وشوله هغه بنیادی توګه باندې د دې سوچ لاندې وشوله
جی.
او هغه خپله تسلسل سره دا سیل کې یو ورځ نشته دی په د پښتنو په تاریخ کې د بلوڅو په تاریخ کې د سنجانو په تاریخ کې بنگاجان پښتنه را سره چې مونږ وایو چې کله هم بابړه نه ویشره
دا یو ډېر لوی تاریخي علمي ده. مونږ ګورو بوسنیا هرزګوینا کې داسې قتل عام شوی دا غي د پاره یو کمیشن جوړ شو د ارمینیا د قتل عام خبره کیږي د غشنت په نور نړۍ کې وخت وخت داسې پیښې شوې دي خو دا غي بیا بلستو تاسو هم شوی دي دا غي عدالتي پلټنې هم شوی دي هغه باندې بیا پښتنې مرولاړي شوی دي د بابړې چې کومه علمي ده دی باندې تروسا یعنی د دې چې کوم تاریخي واقعیات دي د دې چې کوم رښتیا دي او بیا د دې کوم پلټنې دي آی کې سپر مختک شوی دي تروسا دغه چې شپګنیم سو کسان ته وجنی نو په کار د چې تاسو خود نه وشي چې ولې د وجري
اول خبره خدا دا چې د ریاست کچر دا غختلې چې یو مستحکم مهذب ریاست جوړ شمه نو دوی به دا منلی چې یاره دغه قانونه شته دی دا شتون لري وجود لري او د دوی وجود به په عیني توګه باندې منل کېدلو دوی له پای هغه کانسټیټیوشنل ګارانټي چې کوم عیني هغه وی تحفظ وی هغه به ورکولې نو بیا به دغه ریاست په خپل دغه کار کولې چې د بابړې واقعې سره وشوله او بیا داسې نورې واقعې تر اوسه پورې راځي کومه تر غری ده دا به اول خو دی ریاست کار کوي که ریاست نه کولو بیا زمونږ د تحریک هم داسې سستیم نه ده شوی ځکه چې هغه ښایي چې وخت په وخت د پښتون تحریک چې کوم مشران دي دا یو وخت هم آرام ته یا غږ پورته کولو ته نه دي پرېښودلي چېرته چې غږ پورته کړی دی دوی گزار ورکړی دی نو د ریاست جبر په خپل ځای زمونږ غ خپل د قومي تحریک کې په کمزوري چېرته شوي وي چېرته به چې کوم دی کمزوري وو هغه غږ به دومره زورور نه وي پورته کړی چې د نړیوالو مخ را وګرځوو ځان ته نو تاسو د بوسنیا هرزګوینا والا مثال ورکړو نو هلته بیا داسې حالات را جوړ شو چې او را جوړ کړل شول دوی قانونو هم لا وتړله چې د نړیوالو نظر پام خلک ځان ته را وګرځوي لکه ما درته ویلو چې اول خو د دې ریاست کته غوښتلې چې زه مستحکم ریاست جوړ شم مهذب ریاست جوړ شم جمهوري ریاست جوړ شم نو دغه دا کار کول خو دوی خو تر اوسه پورې ما درته ویلو چې دوی دې ته تیار نه دي چې دا قانونه وجود هم لري نو بیا به هغه ستاسو پلټنیو کې لکه د خپل نظام د زنانو نظام د ملکي نظام بهرني نظام لا هغه بهرني دنیا خپل لکه ریجنل چې کوم سیمایز سیاست وی او ګټه او تاوانونه وی هغه په نظر کې ساتي استاد تحریک زور څومره دی چې بهر دنیا ته تا رسولي وی هغه هم پکې یو فیکٹر دی یو عنصر دی په دې کې
صحیح ده دا وخت کې راسره دوا قدرمن مشران دي معرفت شاه کاکا او کریم الله کاکا د دې خبرې دي د دې مرکې دي چې د سوشل میډیا د لارې خبرې شوې دي دا هغه عیني شاهدین دي دغه پیښې د چې کوم د بابړې پیښه ده د دې د خبرې اورو هغه تاریخي واقعې ته ورزو هغه درد محسوسو هغه خبر را یاد و بیا رازو ارمان صاحب سره په دې خبرې
بچا مینوم دی لکندی بالو لخیلو منگ جی دا را روانو جلسی دا راغلو جلوس کی راتلو او سپین ملنگ دا چی یادگار یو گتا دا دا طول مخ کیو طول گوله پا دا مخ کیو چلی دا باقی دا ما او خیو تا دا 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 عظیم خان سره نو کرو دا گره نیا دا عظیم خان کلی که او غما چه مر شو نا غما خبل کورتا یو یرا خدای منی نخطا که جی او ونیم سو خلق ملو از زخمیان و خوالو سپتا نلگی دا دین دا شاتا دا 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 رجوم بلاگا و او دیکی نانو بو و لاری وی چیو خوا دی ورخ کتا که دا او خوا که بنا لگی دی او دیتا ملو کردو دا جماعت ندی دا جماعت دیکی پوجو دا دا نا نا دو گرگان او سرد بوچانو گرده دل او پیریو که او تاجو نم نو دسپنجار ولی مور و اغم لگی دلی و او اگه جاده دی مریضان بطه کوبلی
دا د زیارت ورځ وو دولسم تاریخ زه سلونی مو کالوم او بابر نه جلس را روانو چې د زه لر ورسېده نو ما ته پلار وې زه کور ته سکه ما ته مې بابا جلسې لازم وی راځه نه که زه دې مو ته ونه ما په شهر واړو له ما د قدم کې د دې شروع شو جلس دې زه لر ورسېده دا هغه میدان د کربلا په حال جړلې دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلې دي دلته شپږ نیم سوه کسان مړې دي دغه ورمن هغه ته چې دغه شي نه وی ګوره په ماره له په پندې مې خو دا مې چا دا ور دا را دغه کور دا په لوم بلار کنا نو را له په مور دا ګور کمان اور دا په دې کې خور له خپل په شرو تړلا ز بیا راغلی دغه شروع وي خو برابر ډیر یې نه سوا به خلک هم دار له ته خلک راغلی وو په هغه کې ډیر کسان نه شپګنیم زو کسان او څوک څه دریا وي اور له څوک لوکرل ناګمانه وی جړل وار انسان په دې کې اوس پین ملنګ به وته وی چې هغه په دغه مخامخ کمر باندې دې ځای کې د یادګار چې جوړ دې په دې ځای هغه لګې دا د کسي جنډې نه لې ویلا شنو کې او پرې وته نه اخیری کې بس پرې وته بیا دا غین ارستو ولته کول شو روشل کورونا نه خلکو وجړ دې دوګان و په خوا د چاپونه کول شین رنګ بو نہ آگے کے باغی ٹکڑا سے نہ کولا پخل دیوال بیٹھے کی کے لگولا گنی پکور بوت لوہی ما ٹولو خل کے والو کچا کرو بس پیسے میں سی وے میں مگستے تھے نا او پوالو ٹکولا رد دے کے مت درو دینا کم نہ
د ماری پتشا کاکا او کریم الله کاکا د عیني شهیدینو دغه پیخي دغه خبره موردی ارمان سب ترازو ارمان سب د خبره م تاسو وردی تاسو دغه واقع ذکر کو تاریخی حقیقتونو باندې کرته وای واقع سوا سشو بیا چې دغه دز شروع شو دغه نرستو سو شو
بالکل دا سیدا چې دا کومه خبره په دې گوايانو کې د شهادتانو تاسو وړاندې کې د دینه به بل معتبر ذریعہ سکی دی شي خدا واقعہ متنازعہ جوړولو یا څنګه ما ملګری ډاکټر درویش ورته اشاره وکا چې پر ریاستی کچ باندې یا د اقتدار د حلقونه چې کومه پالیسی و نو آغا د دې واقعي یو بل مخ تاریخی مخ آغا مخه تکولو او د دې په باره کې چې کوم رپورټینګ کېدو یا تاسو خبره وکا چې یاره د دنیا ته خودل پکارونو دلته خو چې د چا په لاس کې آئینه و یا د چا په لاس کې سپیکر وو یا د چا په لاس کې میډیا و نو آغا خو دا بل فریق وو ظاہر خبر ادا چې د دې واقعي نه یو قسمه متنازعه کیسه جوړ کړې شو او چې کوم معتبر شهادتونه دي نو آغا رد کړی شو او دا ویلې شو چې را او سلویخ کس یا پنځوس کس په دې کې مړ شوی دی او نور داسې څه نشته دي حال دا چې څنګه دې مشرانو اشاره وکا دغه رنگې دلته خو چې کوم عہدیدار وو هغه په نیم زره کسانو عام کسان چې کوم وو دا غې د شپېتو زرو پورې شماره په تاریخ کې ثبت ده چې کومې ګولۍ دلته چلی دلی دي هغه پنځه شپږ پنځوس زره ګولۍ دي او زه یو بله خبره تاسو ته دا وکم چې دغه ټایم کې په څلور نه باندې کارتوس دی او د کم د کارتوس د دین چې جرمانه اخیستی کیږي نو آغا مطلب دا دی چې 1500 روپے او 1000 روپے دا نو خلکو خپل مړی د دی وجه هم په بابړه کې او په سین کې او پټولو یو کوشش کوو چې هغه سره خود دی پیسې نه وي او چې چا سره به پیسې نه وي راغه به کور تالان کولو نو دا سیزونه دا سی دی چې دی دا یو متنازعه کو خو تاریخ خپل ځان د برسېره کولو د پاره ډیر معتبر نور درایر لري لکه دا هغه وخت شاعری چې کومه دا یا دا هغه وخت کوم آثار دی یا دا کوم د جوبل شو خلکو اوسنۍ گوایانی دی یا سلګ ډیر جرأت وس پدې کې را پیدا شو یا سلګ ډیر کامی شعور احساس ورته وشو نو هغه سیزونه ټول مخې ته راغله
ڈاکٹر درویش افریدی صاحب تاسو په اجازه باندې د عبدالملک فدا د نظم چې د هغه وخت یو تصویر د خونړې ورځ یو تصویر راخکلې دی د اورو د صدرلی ټکر سره په आवाज باندې بیا راځو په دې باندې خبرې کوو
ڈاکٹر صاحب ڈیر پو خلق ندی خبر چدا واقع شوی دا دک چدا پتیرو کې پټه دا دا لاندې کړل شوی دا سبا یې په دې موضوع
اول خدا رچی دا لکه تاسو ویلو چې پټه کړی شوی دا زمونږ نو د دې ریاست دا خو د زورواکۍ په بنیاد باندې ولر ریاست وو او دې تر اوسه پورې بیا د دې ریاست څنګه چې کم په د شعور د بیداری د تعلیم چې څومره هم وسیلې وي هغه په لاس کې وي او بل خوا چې کم زمونږ خپل وسیلې وي د شعور راوستلو هغه به بیا مطلب د هغه حوصله شتنی کول هغه څه پرېس کول لکه په همدغه ورځو کې چې بابر را پېښېږي څنګه چارمان صاحب خبره وکړله نو پښتون رساله باندې بندیز لګېدلی وو
جی
خو اوس دا به مونږ وایو چې اوس حالات بدل شوي دي وخت بدل دی او د ریاست چې کوم په انفارمیشن په ذرایعو باندې په وسیلو باندې چې کوم هغه بالادستی و مونوپلی و هغه ختمه شوې د سوشل میډیا مخې ته راغلی ده
افراسیاب خټک نوموړی کارپو دی د سیاسي او سیمه ایز چارو نوموړی سره مونږ خبرې کړې دي د بابړې په دا پیښه باندې دا خبرې اورو
ارزاوي چې د دې واقعې دوا بیا کال اوسو مګر دا اوس هم د پښتنو په ذهنونو کې تازه ده وجه دا ده چې پښتنو د ازادۍ لپاره ډېر لوی جدوجهد کړی و دا اوس چې پاکستان دی د دې کې تاسو رښتیا باندې وایي نو یوازې پښتنو چې د انګریز خلاف مبارزه کړی وه جیلونه تېر کړي وو دومره جیلونه تېر کړي وو چې که تاسو سره یو ځای کوي زرګونو پښتانه جیلونو ته لاړو او اوږده اوږده بودې تېرې کړې وې اوږدې اوږدې یعنی سره ویلی شي زرګونه کاله جیل تېر کړی وو دغسې که تاسو وګورئ زموږ په قبایلي علاقو کې هغوی په خپله طریقه جنګونه کړي وو او ازادۍ لپاره کوشش کړی وو نو کوچې ازادي راغله نو ازادۍ په ځای باندې پښتانه په داسې نظام کې ګیر چې هغه حکومت نه محروم کړی شو چې کله هغه پوره من توګه باندې غږ راوچت کو او بیخي پښتانه چې دی پاچا خان په مشرۍ کې د ادب تشدد په لاره روان شو خو په دې په لوی پیمانه ووژن شو د 8 اگست په بابرا چارسده کې یو به پوره من جلوس او جلسه باندې دا جوړ شو او 100 خلک شپږ سوا شاوخوا خلک چې دی هغه د دې شیطان ته شو نو یا دې نو څو د پرسوسن کومي تاریخ په باندې ورکه د خلکو جزازونه زبط شو یعنی هغه زربون او تشدور ټول چې کوم د انګریز وخت نو شره چې کوم د ازادۍ تشکونو مزه ده نه پاسو شو دا خبره دې چې غلطه ده چې یوازې کیو خان چې هغه دا کارونه کړی وی کول شو خبره دا ده چې کله چې پاکستان زور شو نو پاکستان جوړیدنه یو کال مخکې انتخابات وشو او په دې انتخاباتو کې خدای خبرګارو او د هغه اتحادیانو انتخابات وګټلو او 500 سیټونو کې 500 چوکۍ وي په دې صوبایي سبلۍ کې په دې کې 4 د چوکۍ چې وګټلې جو اکثریت سره حکومت جوړ شو نو پاکستان چې جوړ شو دی د صوبې کې د خدای خبرګارو حکومت او دا حکومت چې دی دا نوې بل کومنلو دغه چې د وی شي د لپاره عملن یو لار پاتې کیږي چې بیا چې دی وی شي بیا چې ترکیه حکومت وی شي ریفرندم کوو یا پښتنه کوو خلکو نن هغه وتی چې پښتنه چې کوي بیا دا پښتنه مکو شي د صافي شامل کې پاکستان کې چې موږ د صافي کې نشو شامل دی نه شامل دی ګو د تر لری نه منځ کې یی د امکان نه لري لہذا کبیا شامل دی بیا په کې دریم اپشن یا دریم دریم لار مون تر کې چې موږ پښتونستان یا تل وزانت او شناخت یا بل کولو هغه دې تیار نه شنو هغه په دې برخه وانه قصه
جی
نو لہذا دوی مرکزی حکومت شو دوی فیصله وکړه چې دا حکومت رنګ کی او یعنی دې شپارو کسانو په فزوس کسانو په شپارو کسانو سبب هغه ته حکومت وکړه واک کوي خان او وزیر اعلی کو او هغه ته فیرودی اختیارات ورکړي او دا ټول گرفتاری وکړي دا یعنی دې خدای خبرګار چې ادم تشدد خلکو
جی
دوی سردریاب کې چا سدي سره دلته کې دوی مرکز وو دا مرکز دی خو